کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یو ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ دي هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي، او د خپلې کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپلې مور خورو تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، خپل ځان د نورو له احتیاجۍ وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډیر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي، او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډیرو ناخوالو، له ډیرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولای ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مابند کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله، او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ، په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې، هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی، هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمه یې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه، پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل به چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونې کړه. او بل چې د دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي، دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله خپل د چاته په تم د مارچ کې سوغات اخیستای کوم وخت
نظر په اوسنی شرایطو کې وایم یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستای خو خپل مورجان ته مې نو ډالې اخیستې ده مبارک مو ورکړې ده او ان شاء الله چې کولای شو ستاسو د به ورته په سمه توګه ول منځو او کولای شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري باوجود دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي خو مګر مورجانې ته په یوې خاصه توګه لمنځلې مو ده ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه
وکړو ارزش باندې راته خبرې وکړه که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري
دا روزنه شوم کې چې یو نفر ته ارزش ورلو ده اهمیت یې درک ستا خبرو ته ستا کردار ته ستا روابطو ته هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل نو دا خپله یو نوی ارزش ده او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا غونه کولی شې ستا لمانځي یا حمیر حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعاله وو زحمت مو وایستلی ده یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسي حتی د کورنۍ کې چې اوسي دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي
د پغمان د اوسیدونکي میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي نور له زغم نه وتلې خبره ده
د ښځو په نوم یو ورځ د شغم د مانځل کېږي طبعا هغه هم تاثیر لري نو روحي فشارونو سره مخامخ دی چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده دغه ورځ څه چې نن مانځل یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره مانځل کېږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري په دې خبرې وکړي چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي تیارې ته کشکیږي نوم یې ورکیږي نشان یې ورکیږي یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي شپې ورځې تېروي اقتصادي ستونزې رواني ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمي دا ټول مني خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي او شي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به هم لا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په دا خپل کور کې د خپلو میرمنو سره لورو سره میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي ورځ یې مثلا تجلیل شي هغه خو نور الله نور دی خو که هغه هم نه کوي لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي هغه هم یو څه ښه ده یعنی ګزاره وار ده
بله که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله لغه وخت نه کیسې راته وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لسته وړنه همدا د ښځو ازادي وه د ښځو حقوقو نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده په ډېر شاندار مراسمو په ډېر درنښت به مثلا زموږ د کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل اوراز ورته ورپیا شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د مېرمنو ورځ وه، نو تا به مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي، یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوهم کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رستو، او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، څه یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه هم چې ترې واخیستل شو، دا خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي، موږ ته د هغه حقونه راکړي هم صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضرورتیات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي، نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تا وان مثلا دا غږ چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده، که نه چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري؟ دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون یې غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو، په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي، او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپل ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده، او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې، که خاوند دی، که ورور دی، که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ ونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به هم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې، په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي، حتی دی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې. یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بی سوادی ده نو هغه بیچارهګان ډیری مثلا په جنگو په داو په ګیلو په دې شان سره مصروف دي یو نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي هم دغه او تشویق کړل شي پوها ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هېڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په اخر کې راځو اتم د مارچ پاکل باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان خزه انجونې مایندې تاسو ټول اتلان یاست موږ ټول اتلان یو یعنی خپل هم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی یا موږ ټول ته معلوم دی نو دا سخت ورځې به تیری شي دا مشکلات به تیری شي مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نو کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تېر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بېرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسېږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ورنه کړو نو دا ورځ دا نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه وو لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالي لکه چلا هر څه چې وي ورته اخلم
د مور ورځ هم تاسو لیم ورته شیان اخلم ورته او د زده کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د ما هر ورځ د خز ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شته تیروم هر کار چې دوی وای ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی چې دوی ورته راته وای هغه به کوم ورته ما لپاره همیشه د خز ورځ ده
د خز ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به مختلف فدی طالبانو شزه تخزخ ندلر کای خنور در کای بیا بعض خلک دی دوی دیر شد د سی خپل کورنای سی خدیره رازی ل خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای ل کما غوندی کای ورته او بر بعض خلک دی دوی خوښ نه لری چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل وکي بر فکر کی بناستی بس دستی او عزت خفقان رزینو ول مزه معتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تحصیل میگی دوی خفت نی اتیا سره اوس دوی خفت دی ټول جنو ټول د څه شي ټول خبرې چې دوی کار ته نه دی بارو ورته نه تجلی کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند د بریا لارې پیل کړلې هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالي شپې ورځې تیروي سلامونه غلی شګوفی بارګزی ستړ مشي په خیر راغی خبرونې ته غلی بارګزی ک په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړوي
سلام حسین جان تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو ته د کډای په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ نو حسین جان زه خپل پار نو ډېر کسان به څه نه څه مسه یو څه شته په لری دلمن ولایت څخه څه نه څه حزات خپل د معرفي کړم زه دلې مې ژوند په کابل کې سو دلمن ولایت څخه
بله بشوګفا جانې د خپل د زکړو په تړه وکړه ته وای چې لمړنۍ زکړې د کوم ځای کې پیل کړلې
خپل لمړنۍ زکړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې کابل کې مې خلاص کې دا غې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې دا غې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ور په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دا غې په سربېره چې ما زما کوم رشته کې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې دا غې پر خلاف زولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه کوم سینما برخه کې فعالیتونه کوم چې ما شوق علاقه ورسره درلود او زما د مور خوښه و چې یو لوري یا ام یو اولاد د برخه مختوي سي نه
بله شکوفا جان پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم پر دې باندې ډېر زیاتو غږیږو چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونو ته مخه کړله اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې حسین
جان زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی پلار مور مهلمان کې دی ژوند کوي خو چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزيفه مې چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس
ډېر ښه کابل ته چې کله راغله لکه څم تاسو ویلې چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاوه چې غټه شي هغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړی کنه تاسو خپل په فکر کې مو داسې کومه رښتا و چې باید په هغه رښتا کې تاسو درس وای په هغه رښتا کې ډېر پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري
تقریبا د مکتب دوري کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم ځکه چې اوسم شاګرد ولرم پر دې چې ما ډېر ښه استادان ترلاسه کړل چې ما ځان غوړې خو ته تم کلام نه یې ډېر مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم مثلا د فکر مینه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په ثاني برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت ته نو ولرم ځان ته په زینګ نو پر دې چې ما مور ته لودا او کل چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې خپل د مور مشکلات مې لیدلې چې خپل خپلوان د خواصه انده چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی ولې چې ما مور شوق علاقه ور سره درلود دی هنر سره دی کسب سره نو دا ټول سختيان خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو چې لري هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مليته ما زنه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیرې دو سره مکتبم خلاص او پنتون ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پنځي اصلا کوم امکان د کانکور کړی و نه په څرټوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر او نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځي وایم او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده یو کسب دی کولی سي په هر برخه کې فعالیتونه ولري خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې هغه کې مې درس وویل او دغه په تړه اوس زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دغه کارونه مې مخته وړل او دغه پر سر پیره شوق مم درلود مثلا صنعت کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي په حالت ما نه ولیدلې، ماته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید ثبتېږي. نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړ. کله یو ورځ ما د مور ثبت وه، زه ورسره تللې وم. نو هغوی زه لیدلې وم چې زما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي. نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري، که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي.
بله
بلکله دل نه دل خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مکار کې دا غین او رسته ما ډیر شوق پیدا څه زپایت.
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون مخته اوسه.
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غوې میو هنر پیشه پاتې ستوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي. تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او سونو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه؟
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ، یو څه ویره مې درلوده چې ما بعد زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې لا پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پاټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ر پا بیرتلې وم اخر مرنازه نه یم. یاد ته یې چې وکتل وکتل بلا ماشه دې خپل وای اوله پلا اول تجربه دې مده ولا شدي لو بوله دا خپل نخت شم مختوړې دي. زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان وو د یونیسف چې ما په کار کړی و. دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې زما هولین اعلان دی واکسین. نو دا غین ورسته کله چې زما د مده په اعلان ته کار کې څل نه څه کله پلار می وایل چې قوم برات سوی چې لوریم لاړ پر سنوی کې په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی بسوي. خو خوشبختانه قوم تن تاسو ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص و. هر څه چې و سخت یاري زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه. دغه په سربېر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه سې خوښېږي. جبر پر نه دی که غواړم زه په اعلانات کار وکړي هم په فلمو سیریالونو کار وکړي ته پرې ټینګار مه کوه. د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپلوان ګوته ونیسي. نو دغه په سربېره پلار مې مور مې هم سره رضایت مور مې راضي وه پلار مې هم راضي شو او دغه به ته یو ډېر ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي شو. نو بیا ستاسو زه در نور اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر چې دی بهینه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سمو د نجونو د ښځو لپاره د ترس د کار د کار کولو زمینه برابره وای زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هیڅکله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نسي داسې یو ملک ته راسي چې ژر نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي ژر نړۍ ته راځي او په هیڅ شي سر نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې سره وتلی دی داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمامه سو. ورستر بلی حالات را باندې تنگید هاوزه انی نو سم مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې زندگی پیل کړم.
بله دیوی لوبغاړې په توګه دیوی افغان پیغلې په توګه باندې دا پریکړه که څم تاسو ته سخته وه چې راووزی بلاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلود، تاسو خپل مسله کې کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پرېښودل راغللی په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کسې شروع کړي. دا څومره تاسو ځورولې دغسې وضعیت؟
تقریبا داسې وګر چې دی په انسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځلې دی داسې پاشان پاشان کې یاتید دی کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي خاوره پرېږدي دغسې یو حالت دی. نو دې زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هیواد ته چرنل کوم تحصیلي اسناد لرنه را مجبورې چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو په ټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنې کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنې کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېره زیاته ځورېږم، کله ناکله کوم تخت کښېنم، ژړېږي مې، ډېر حالت دا حالت مې ډېر ژړېږي. او وخت چې وینم ځینې پخصو سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم. او زما د مسلک د طریقې زه وکولی سم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه د لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ، پر کامریو، په میکو، دې شیانو ښه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولري زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه وکم زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لمه یم او ژر زده کړې کړي نه، متاسفانه تا مې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه ارسومه چې راسم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پورې دي پرزنټر سم، پرزنټری محتوی سم. یو څه ماته سخته وکم کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما هیڅ کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راسم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه و دلمر ما هغه محتوی وړه، ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان له دې حوصله چارې چې فکر کوي د زړه مې د خولې راوځي، ډېر مې بېرېدلې وم. او استاد شمس الله دې ټرډیشن ټول چار کې بایا لري، زه زموږ د پروډکشن مدیر وو، نو ده په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې په جانې ارامه او سره ریلاکس وشه، نه پاسه واسه چې تر اوس ارامه سوم. بیا یې ده ډېر ماته پشتونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو ستاسو اختریز خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر دغه نو ورسته لښ بیا ستاسو خبرونه مختبر او ما تاسو په دواړو کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسه ول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ما ته حدیث ول تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایلو کې که څنګه تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونه مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و، د نما رسنۍ د خواسه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پیشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسمه بهرني هېواد ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپله کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود رسم رواج دی، ان په پخوا هم د اوس مهال کې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي، چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې نام د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي، او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دوی واده وکړي، او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی، او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېسته ولې ژوند ستاسو دی، تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې خدای نه کړی څوک درته تصمیم ونیسي، او په راتلونکي ستاسو ژوند زندگی په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختي باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه دلودر تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلۍ ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په همدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا په همدغه دوره کې و؟ د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کنه سوزمن کارو، ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي راشي، بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې د راتګ څخه چې ما د ګلچهرې سیریال پیشنهاد راته وسو، او زه د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوع لرم په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم و د طالبانو دوره وه، دینی نیوی کیوی دین قویده دو دا اطلاعات فرهنگ دا خواسته خود آقای پرسر بیره فامیل می همیشه در محکم دستشل چیز مسئله می دیر مور می رسر اولارو خو بیا هم پلار می پدی برخه که بیا هم دلتیمات دیر نیوه که نیواله چی پرتی چی سنا چا مرشی سریال سبتا وی زبر کلا نا وقتا دش پیراترم کلا همسا هر وقتا بزبر دکور و تلی وی سریال بمی سیار سبتا بیم زن رسا ولی وی خود آقای پرسر بیره امنیتی سکریتی رسر و دخبل دفتر دخواست او اجازه مثلا دمر بالمعروف او اطلاعات فرهنگ دو طالبان دخواست هم اخصل سی و ده حجاب سر داغی پر سر بیره هم نمارسانه که زین نور سیلانونه هم زینی و گوری دیره ده جمهوریت پا دوری که هم چه سب چیوی دید به حجاب برابر دی و سختانی دلو ده به سختی هیچ کار آسانه نده ولی به هم کوشش موکه چه پس طریقه پش دول مداسریال پایتا ورسو ده دیر سخت مشکلاتو سرسم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نوري لاس راوړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي آماده سي چې باید کار کوي
یعنی وقتا ډېر په تمه یم ډېر په جستجو کې یم دلته ځینې وخت کله چې زه کار شته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ما ته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالانې دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم.
بله راتلونکي پلانونو په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلان زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلان زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او څرغوزه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس و حال دې اکټینګ دې او دغې پر سربېر ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سې په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوې چانس برابر شي چې باید افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لرې چې لاړ شي او په وروستیو کې راته له خپل احساس هم کوې چې له خپل هنر نه لرې پاتې سوې هر ورځ خپل سیریالونه ګورې هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوې په یوټیوب کې ګورې څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوې چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ما ته دې زمینه برابر شي زه خپل هېواد ته بېرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سریال کې کار وکړم یعنې واقعا ما ته د افتخار ځای دی د هغې پر سربېره چې زه خپل د احساس پاره وایم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سیریلونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریلونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه د اوسم زه په افغانستان کښې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کښې یم د خپل افغانانو په شاوخوا کښې یم خپل افغانستان کښې یم خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نشته ډېر مې ځورې واقعا مې ډېر ځورېږم خو خدای دې که چې زما هېواد زما هېواد وال زما افغان نجونې برقرار سي زما هېواد برقرار سي آزاده سي بیا زه وکولی سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کښې په دې هنر کښې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې ده چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې چې زم خوشحاله سم ستا سره په خپرونې کښې در سره وم او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه هغه تېرې خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ما ته ښه